ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادې ملما ځنګړې مرکه لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د میلیونونو نجونو لپاره ښوونځي ته تګ یوازې خوب ورپاتې دی. د یونیسف عمومي ادارې نن په ټویټ کې د 14 کلنې نرګس څرګندونې خپرې کړې دي چې ویلي دي د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو سوچ یې په ذهن کې تر ټولو تیاره سوچ دی. یونیسف وایي تعلیم کوم امتیاز نه، بلکې د انسانانو بشري حق دی. طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نورو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او په 3 ډسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پرمخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوډان له جګړې د افغان وګړو دویم جوپه نن کابل ته ورسېده. دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل نن د کابل د هوایي ډګر په هوایي ډګر کې په یو سبچې ویډیو کې ویلي دي چې د سوډان په جګړه کې د بند پاتو افغانانو دویمه جوبه 43 تنه کېږي. د آرینا افغان هوایي شرکت له لوري خپل هیواد ته په خوندي توګه رالېږدول شوی دي. په سوډان کې شاوخوا 160 افغانان په جګړه کې ایسار پاتې وو چې په دوو جوبو کې لومړی سعودي عربستان ته وروسته افغانستان ته ولېږدول شو. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوی په هڅو په اردن کې د افغانستان سفارت تر 2 کلن ځل وروسته بیرته پرانیستل شو. احمد جاوید مجددي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شام حوزه کې افغانان له قونسلي خدماتو بې برخې وو، وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګ کړه. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه او نورې قونسلګرۍ چارې ټکنۍ شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت د جنوب په یوه لرې پرته سیمه کې یو سړی د درې ښځو تر وژلو وروسته ځان وژنه کړې ده. چارواکي وایي دغه سړی په دې مشکوک دی چې لومړی یې خپل مور او نه د هغوی په کورونو کې وژلې، او بیا یې د هغه رستورانت مدیر وژلی چې د پکې کار کاوه. د ایشوټ پرس اژانس راپور له مخې د جورجیا ایالت د تحقیقاتو ادارې ویلي د مکډونالډ رستورانت په امنیتي کمرو کې ښکاري چې د کیتنو ویس وایټ په نوم دغه 6 کلن کس د پنجشنبې سهار د رستورانت پر مدیر ډزې کړې دي. په تصویرونو کې ښکاري چې وایټ رستورانت ته دننه کیږي او بیا پر ځان ډزې کوي. پولیسو د وایټ مور او نه هم موندلې چې څه باندې 3 کیلومتره لرې په خپلو کورونو کې وژل شوې دي. او په سربیا کې اوس لوال بریدګر ته کسان په ډزو وژلي او 4 لسنورې ټپیان کړي دي. پیخه پلازمینې بلګراد څخه نږدې په ملادي څنو سیمه کې شوې ده. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک بریدګر چې یوازې یو بی سره معرفي شوی نیول شوی دی. دا په 8 څلوېښت ساعتونو کې په سربیا کې دویمه ډله ییزه وژنه ده. د چهارشنبې په ورځ یو 13 کلن هلک د بلګراد په یو ښوونځي کې اته ماشومان او یو ساتونکی په ډزو وژل او 8 تنه نورې ټپیان کړل. پولیس وروسته اعلانو کړ چې دا بریدګر هلکې نیولی.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ځانګړي ملما د خبرونې درنو اړیدونکو شی چاري. نن مو ملما د مسلک له نظره د طب ډاکټر دی، خو د دې ترڅنګ چې په خپل رشته کې لوړې زده کړې کړي، شاعر او لیکوال هم دی. یو شمېر آثار بیا بیا چاپ شوي او د لوستونکو له شهر کلی سره مخامخ شوي دي. ډاکټر احسان الله درمل ته هر کله وایم، دی براتو وای چې چیرته لوي شوی او زده کړې کړي.
د کوزې پښتونخوا په یو قبایلی سیمه کې چې کورم جنسی ورته وایي هلته زیږیدلیم. په 1978 کې ډېر هلته د مهاجر یو کیمپ په سدیو په کورم جنسی سدی کې بیا لومړنۍ زده کړې مې مغلته کړې چې مهاجرو مکتبونه وو، بیا د مهاجرو یو لیسه وه، د هغې نه فارغ شوی یم. او د هغه وروسته د کانکور په ازموینه کې طب پوهنځي ته کامیاب شوم، او د طب پوهنځي په 1990 کې د طب نه فارغ شوی یم. بیا مې وروسته داخله تخصص کړی، 3 کلن تخصص. هغه وروسته مې بیا د زړه په برخه کې یو بل فوق تخصص یا سوپر سپیشلټی چې ورته وایي هغه کړی.
ډاکټر صاحب، تاسو په د مهاجرو په کمپ کې زیږیدلی یاست، او عمل ته مو لبنانی زکری و دلیسی زکری کردی په دې موده کې مو وطن نو ولیدلې څه ډول احساس مو درلود
ولا وطن هغه وخت چې موږ ماشومان وو خو ټول خلک رمهاجر شوي وو د وطن نه نو وطن د خلکو په کیسو د خلکو په سندرو د خلکو په ټپو کې مونږ لیدو بیا وروسته داسې مې شول چې زموږ ولسوالي ځاځیاریوب چون د کورمې سره ډېره لنډه ده او سرحدي ولسوالي ده بیا تګ را تګ مو زیات و وطن ته به راتلو نو هلته چې وطن ته راتلو په وطن کې ټول کلي کورونه وران وو او دغه د اوسپنو د مرمیو اوسپنې به هغه وې پرته وې په لارو کوڅو کې او بمونه هم ډېر زیات وو ډېر خلک په بم الوتل نو د وطن په اړه لکه هغه وخت کې تصور داسې و لکه سړی چې یوې داسې هدیرې ته ورځي چې صرف قبرونه دي پکې او د بمونو نه ډاکې دي که نه ګم په ګم بمونه وو او لارې ورانې وې کلي وران وو د هغه نه وروسته بیا بیرته چې د مهاجرت نه خلک ورو ورستنېدل کلو ته یوه نیمه آبادي وه په دې کلو کې به ځینې خلک پاتې وو او بیا ځینې نوې آبادۍ کې دي نو د وطن په اړه موږ متاسفانه روغ وطن نه دی لیدلی د جګړو نه مخکې
او سوال هم دلته ده چې یو ځای چې تاسو وایئ چې لکه اجیره داسې دی هر ځای کنډواله هر ځای وران او تاسو وایئ چې په دې موده کې چې هلته مهاجر وي تلی راتلی نو طبعا چې بل ډول احساس باید څوک ولري د هغه ځای په ارتباط شاید زړه یې ونه غواړي چې بیرته هلته لاړ شي تاسو څنګه
او دا خبره صحیح ده مونږ به چې وطن ته راتلو هم کله کله به د اوړي په رخصتیو کې کله به یو نیم چې یو نیم مړی به وشو د هغه سره به خلک تلل کنه په خپلوانو کې به دا وطن ته به راختل د وطن هدیرو ته نو هلته د خلکو چون هلته مهاجرت کې بیا مکتبونه مو ځینې د خلکو زړه هلته لګېدلی و په وطن کې جګړې وې نو وطن ته د چا زړه نه راکېدو دا واقعیت خبره ده او کله چې خلک راتلل هم بیرته راګرځېدل هم دغسې خپه وو چې لکه پردي وطن ته چې ګرځي دغه خبره حقیقت یعنی جګړو هغه ورانه او د وطن هغه تصویر چې په هغه وخت کې د خلکو په ذهن کې موجود وو وطن دغه څه کړی وو چې بیرته راګرځېدو ته د چا زړه نه کېدو
بله تاسو ول چې د کانکور ازموینه مو ورکړه او بیا طب ته کامیابه شوئ د دې کانکور کلمه په خپل راشي چې په وطن کې وایي چې کانکور ازموینه مو ورکړه په کوم پوهنتون کې مو طب ولوستو
زه د کانکور نه وروسته کندهار پوهنتون ته بریالی شوم او هلته مې په 2003 کې د کرزي صاحب لومړی کال وو نو په کندهار کې وکاله وم د پوهنځای مې هلته لوستې
د پوهنتون دوره څنګه وه کومه خاطره لرې ترې ځکه چې پوهنتون مو هم ستاسو د زوکړې له ځای نه او ستاسو د اصلي وطن نه ډېر لرې ولایت دی
ولا د پوهنتون دوره زما دپاره ډېره زیاته جالبه او ډېره خوندوره وه هغه په دې چې یو خو په پوهنتون کې مو د ملګرو دوستانو سره د وطن د خلکو سره بلد شو بل دا په کندهار کې زما د ذوق ملګري ډېر وو ادیبان هم ډېر وو فرهنګیان او شاعران نو موږ به کله کله د پنجشنبې په ورځ مشاعرې ته تلو هلته به مو مشاعرې کولې ادبي غونډې به مو کولې په عین وخت کې کندهار هم یوه ډېره ژوندۍ سیمه ده خلک ډېر ژوندي او جانانه خلک دي بس میلې به وي خپل د کندهار طبیعت تم ډېر ښکلی دی باغونه او طبیعي ښکلا ډېره زیاته لري او خلک هم ډېر ژوندي دي نو بل پوهنتون هم ډېر آرام و داسې ډېر د ټور او د زوږ نه ډک پوهنتون هم د درس دپاره ښه وو هم د دې دپاره چې د چا زړه پکې تنګ نه شي ملګري دوستان ډېر وو نو د پوهنتون دوره فکر کوم چې زما دپاره ښه دوره وه
تاسو دې فرهنګي هڅو یادونه هم وکړه تاسو طب لوستی دی طب او ادبیات سره ډېر متفاوت دی له ادب سره مو لکه مینه پیدا شوې ده
ادب سره خو ولا یعنی دا زما ادبي هغه چې دی ژوند چې دی یا ذوق مې چې دی تر دې سنسی یا مسلکی ژوند مشر دی اما هغه وخت کې موږ چې مهاجرت په کمپونو کې وو یو خو هغه ته به د مهاجرو ودونه وخواده چې شول نو خصوصا د زمونږ د خلکو د پکتیا د سیمې دوی دلته یو ډول شاعري کېږي لغات او شعر ورته وایي. د ولسي شاعران زموږ خواته ولسي شاعران ډېر دي، نو دوی به راتلل په ودونو کې به د دې موسیقۍ پروګرامونه وو، د دوی سندرې به ما اورېدې. بل دا چې په مکتب کې زما ځینې استادان شاعران وو، هغه وخت کې د وطن په اړه ترانې ډېرې ویل کېدې، د سندرې کیسې او مجلسونه، دغه د خلکو په ژوند باندې خواره وو کنه. نو دې سره زما ډېر زیات شوق و، بس په دې مجلسونو کې به هم برخه اخیسته. یعنې وخت کې زما ځینې استادان چې وو هغه تشویقولم چې ترانې ووایو، مونږ په مکتب کې ترانې ویلې. بیا وروسته داسې وخت راغو چې خپله به مو لیکلې کنه، په دریم سیم کې وم چې ما اول ترانه لیکلې وه. نو هغلته محیط دغسې و، ډېر شاعرانه و، یو خوانه استادان شاعران و زما، بلې خوانه د شاوخوا ته مهاجر په کیمپ کې چې کوم خلک پراته وو، د دوی په ودونو او خاطیو کې به خامخا د دې موسیقۍ او پروګرامونو وو، خصوصا د دې ولسي شاعرانو په شعري مقابلې کې دي چې موږ لغات ورته وایو، یا به دوی خپله مجلسونه کول، سندرې به کولې. نو دغه ټول هغه عوامل وو چې زما په ذوق او په باندې سیوری کړی وو، او اخیر دې ته ورسېدو چې موږ خپله ترانې لیکلې په مکتب کې. او بیا وروسته ورو ورو نور کتابونه مې ملګري شول، د شاعرانو کتابونه، هلته مشاعرې کې دي. بس زه چې دولسم سیم نه خلاصېدم، نو ډېر زیات کتابونه مې لوستي وو او شعرونه مې لیکلی شول. نو مخکې د دې نه چې دی پوهنځی ته لاړ شم یا د ډاکټر شم، د شاعرۍ سره، د ادبیاتو سره، د کتابونو سره بلد شوی وم. نو دغه هغه چې دی د ذوق مې چې دی د هغه نه مشر دی، د مسلک نه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وستنګه کوم یو ته ترجیح ورکوي؟
ولا وسم یعنی غبرګ روان دي. زما په شپون کې د دې دوه په یو بل باندې منفي نقش نه لري، بلکې یو بل تقویه کوي کنه. سببات کې مې دوه تخصص کړی، او دا د وسم په کې لګیا يم، د ډاکټر په توګه کار کوم، او ادبیات د سیدي چې کله وخت وی راته د مسلک نه غیر په نورو کارونو باندې، نو ډېر وخت نه تېرم، بس بیا د ادبیاتو سره مشغول وم. څه خبرې مې چې په ذهن کې ویلې، کمې شاعري او یا د ادبیاتو مطالعه، هنري مطالعه، دا زما مصروفیت او مصروفیت. لکه په اوسګار وخت کې زه نور کارونه نه کوم، چې خلک ځینې شوقونه لري، څوک تلویزیون ګوري، څوک کرکټ کوي، څوک څه کوي، خو زه د ادبیاتو سره مشغول وم.
د خپل آثارو په اړه راته وایست چې تر اوسه مو څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
چاپ شوی خو لږ دی، خو لیکلی مې دی یو څه پاتې دی. هغه کتابونه چې چاپ شوي دي، هغه یو اثر چې په 2014 کې په کابل کې چاپ شو، هغه د شعرستان په نوم یو کتاب دی چې د شعر په تیوري باندې بحث کوي، صرف چې شعر څه شی دی او د شعر جوړښت او تخنیکونه. تقریبا شپږ سوه صفحې دی، او درې ځلی چاپ شوی، لوستونکو ډېر خوښ کړی. یو هغه کتاب دی مهم په ادبیاتو کې، ځینې کتابونه مې په ادبیاتو کې پاتې دي، لا چاپ شوي نه دي، د نقد باره کې، د ادبیاتو باره کې، او زما خپل د شعر کتابونه یو څه دي. د طب په برخه کې یو مهم کتاب چې هغه تقریبا یو نړیوال اثر دی، د ګایټن او هال په نوم یو د فیزیولوژي من یو کتاب دی، هغه مې همش بوللی، او مې خپله څه اضافه حاشیه او یادښتونه ورباندې لیکلي. هغه یو ټوکی په 2019 کې چاپ شو، او د دویم ټوکی سږ کال چاپ شو، یو عام یش مخ کی تقریبا چې دوړه تقریبا 900 صفی کیږي دوړه مجموعي او یو ټوکی بلم را روان ده کور باندې روان ده نو ځینې کتابونه مې نو چاپ دي دغه دوه درې خلو چاپ شوی دي تر اوسه پورې
سیل آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام اوریز مشت میلما ډاکټر احسان الله درمل دی تاسو په جرمنی کې اوسئ دلته د ژوند شرایط بیل دي خصوصاً د یو افغان لپاره چې له هغومره لرې ځای نه راځي طبعاً چې ژبه به زده کوي او دلته مسؤلیتونه او کارونه بل ډول دي نو دا ډول کارونو لپاره چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه د کتابونو د ژباړلو لیکلو لپاره وخت پیدا کولای شئ
ولا دلته لږ سخت ده خو ځکه چې دلته لکه تو چې وویل ژوند ډیر مصروف او د وخت منیجمنت مهم ده نو زه بیا هم هڅه کوم هغه ځینې کتابونه چې نیمګړي پاتې دي چې هغه مکمل کړم او ځینې مې چې اراده ده چې ویلې کړم په هغې برخه کې مې یو څه مطالعه کړي نو زما خو هڅه دا ده چې دلته هم د اضافي کارونو نه د اضافي مصروفیتونو نه ځان وساتم او صرف د خپل مسلک او د خپلو کتابونو سره پاتې شم چې هغه پروژې یا علمی اکاډمیک یا هنری پروژې چې زما په ذهن کې دي چې هغه شي تکمیل شي لکه هغه دی لکه په وطن کې یا په نورو زمونږ په وطن کې چې کوم کار په یوه ورځ کې کېږي دلته کېدای شي په دوو ورځو کې وشي ځکه چې وخت سخت دی د وخت پیدا کول
بله تاسې هم ډاکټر یاست هم ادیب او د دې طبي کتابونو په برخه کې هغه کار چې تاسو کولای شئ ډېر کم خلک یې کولای شي عموما د مشت ژبې یو ضعف بولې هر څه چې بولې دا دی چې ډېر خلک مو چې په یو مسلک پوهیږي هغه بیا په ژبه نه پوهیږي او هغوی چې په ژبه پوهیږي په مسلک نه پوهیږي نو په دې برخه کې به تاسو ډېر کار وکړی شئ اراده مو څه ده چې نور څه وش باړې څه ولیکي په د ټپ په برخه کې
ولای سروان صاحب زما خو اراده ډیره زیاته ده ځکه چې دغه کوم کتاب چې ما وش باړلو دغه د محصلینو د پوهنتون د استادانو ډیر او د هر کلی سره مخامخ شو ځکه چې هغه ډیرو محصلینو ماته وویل چې په دغه ژبه مونږ پښتو کتاب نه دی لوستی او د بلې خونه زما په نظر یو ژبه هغه وخت ژبه ده چې د پیچلو سنسي او مسلکي مفاهیمو د ارائه ظرفیت ولري نو مونږ باید خپل ژبه په دې برخه کې غني کو که په یوه ژبه کې علمي اثر نه وي مهم علمي اثر نه وي پکې بیا د هغې ژبې ویونکي مجبور دي چې هغه مفاهیم یا هغه علوم په نورو ژبو کې ولولي زما په نظر په خپلې ژبې کې کسام ولیکل شي مفاهیم ښه تشریح کېږي او ښه اخیستل کېږي په دې لحاظ زما نیت دی چې تر دې کتاب وراخوا چې دا تقریبا درې ټوکه او تر یو نیم زر صفو پورې رسیږي ځینې نور مهم کتابونه هم چې د ډاکټرانو دپاره ضرور وي یا د محصلینو دپاره ضرور وي وژباړم ویلیکم او کار ور باندې وکم نو دا یو خو زما شوق ده بل دا چې د دې کتاب د هغه ماته تجربه راکړه چې په دې برخه کې اړتیا ډېره ده خالي ګاډ ډېره ده او زموږ محصلین او لوستونکي د دغه کتابونو دپاره اړتیا لري نو باید د خلکو اړتیا ته وګورو او کار ورته وکړو
بله ډاکټر صاحب زموږ ژبې لمن څومره پراخه ده دا ډول علمي آثارو لپاره
دا سمه ده هغومره خو نه ده زموږ ژبه هغومره پراخه نه ده چې ټول سنس یا طب ځان کې ځای کې خو ځینې اصطلاحات دي هغه مشترک دي ټرمینالوژي دي طب د هغې ژباړې ته ډېر ضرورت هم نه وي ډاکټرانو ور باندې پوهېږي البته مفاهیم پکې ژباړل کېدای شي که څوک ور باندې پوه شي په تی باندې پوښي او په خپل ژبې کې هم خپل ژبې هم زداوي یعنی د مفاهیمو دی رایه کول ورته ولري نو مفاهیم ډېر خولي پکې رایه کې ګزمن مطلب دا دی چې علم پکې رایه شي ټرمینولوژي خو ډېره مهمه خبره نه ده کې یو لغت یونانی یا لاتینی هم وي کته ولې کې ډاکټر ور باندې پويږي خو مکمله جمله چې د جملې په کچا باید زمونږ پښتو سم وي کنه هغه کار کې دلې شي زما په نظر دومره مشکل نه ده که څوک بچ خپل ژبه زده وي د پښتو دی هغه سره بلد وي د ګرامر او د پښتو د خصوصیت سره د پښتو ژبې د خپل ځانګړنو سره کولای شي چې پیچلي مفاهیم هم رایه کړي البته د دې لپاره لږ د خپل ژبې هغه ضرور دی کنه په خپل ژبې کې د لیکلو مهارت ضرور دی د انګلیسي او د نورو ژبو د مهارت نه د خپل ژبې مهارت ډېر ضرور دی ځینې خلک آسان شون ژباړي هغه چې ژباړل کېدای شي خو غلط ژباړي ځکه چې جمله د هغه جمله پښتونوي وي یا د فارسي په سټرکچر کې لیکل شوی وي یا د اردو په سټرکچر کې لیکل شوی وي نو زما په نظر کې د خپل ژبې مهارت یو څور سره وي کېدلی شي چې هر څه شی په کې ترجمه شي البته ټرمینالوژي بیل خبره ده چې د ځینو شیانو لپاره باید کلمې جوړې شي یا ځینې شیان موږ نه لرو چې د زموږ د ژبې ضعف ته دا باید جوړ شي خو مفاهیم رایکی دلی شي او دا ظرفیت شته په ژبه کې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسم د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي
ځینې بیا زموږ په د ټپ په ژبه باندې هم انتقاد لري هم دریا هم په پښتو کې وای دا ټرمینالوژي ډیره ګډوډه ده یو ډاکټر چې یا یو استاد چې له فرانسې راغلی او فرانسوي کلمې یا اصطلاحات رواج کړی دي بل چې له جرمني راغلی او جرمني همدارس له ترکی او عربي او بیلابیل ژبو یې اصطلاحات راټول کړی دي
دومره مشکله خبره نه ده یو ټول منلي ټرمینالوژي شته په تبابت کې مثلا د اوسنی طبابت کې په انګلیسي کې یا په نورو ژبو کې هغه شته یوه ټولمنلې ټرمینالوژي شته چې سړی تعقیبولی شي او ټرمینالوژي دغومره جدي مسله نه ده په طبابت کې کنه چې مثلا لاستا یا فیتا یا ګردیتا په یو ژبه کې یو څه وایي بلکې بل څه وایي دا دومره مسله نه ده مسله دا ده چې مفاهیم سامي رایه شي تبابت صرف ټرمینالوژي نه ده تبابت د دې وجود په هغه باندې پوهیدل دي کنه د وجود په فیزیولوژي باندې د وجود په میکانیزمونو باندې چې وجود څنګه کار کوي او کا غیر نارمل شي بیا څنګه نارمل لین تر وځي دغه لو
زما منصور دا کچرته د بهرنی کلمې دی وی ژبې نه انتخاب کړی وای مثلا انګلیسي ژبې نه نو بیا که زموږ محصلین بهر تمپلل نو په اسانه به طبي کتابونو څخه استفاده کولای شوي نو هغه محصل زده کوي ما ډیر وخت په تیروي خو کله چې بهر ته ځي بیا مجبور دی چې نور اصطلاحات زده کړي مثلا موږ ځینې زاړه لاتینی اصطلاحات لرو چې نور وس په انګلیسي ژبه کې ممکن ورڅخه کاروانه خستل شي نو دا شی ته زما اشاره وه
اغه د لاتینی په د لاتینی او انګلیسي په برخه کې ډېر مشکل نه دي مشکل د عربي اصطلاحات په برخه کې دي چې اغه ټول ټیپ ترجمه کړي کڅو کې زمونږ په پانتونونو کې زده کوي بیا یو څور ته سخت وي خو دا وسنی محصلین چې دي دوی د انګلیسي سره زیاتره بلد دي او د انګلیسي کتابونو نه استفاده کوي نو دوی ته فکر کوم چې د انګلیسي کتابونو یا د نړیوالو کتابونو په لوستلو کې ډېر مشکل نشته خو البته که څوک نور باندې پوهیږي بیا مشکل دی چې بیا بنو مجبور دی چې ټول اصطلاحات په ذهن کې ترجمه کوي دا خبره سمه نه
بلکې بله ډاکټر صاحب یو شمېر افغان ډاکټران چې په اروپایي هیوادونو یا امریکا کې اوسي په یو نوی شکل سره په داخل کې د طب له پوهنځیو سره کومک کوي تدریس کوي آنلاین د څه کوم امکان تاسو د ځان لپاره ویني
ولې نه دا خو ښه خبره ده زه خپل په دلته کې هم ځینو ملګری دی هغه سره مصروف هم یم زموږ د کتابونه مې چې لیکلي یا ترجمه کړی دا هم تدریسیږي. هڅه مې دا ده که چیرې وکړی شم. هلته په افغانستان کې هم زه د پوهنتونونو سره په رابطه کې وم، پوهنتونونو ته تلم، لیکچرونه مې ورکول، او اوس هم که امکان پیدا شي د وطن د پوهنتونونو سره زه به هڅه وکړم چې څه مې چې زده دي هغه به په ډېره مینه ورسره شریکم. دا ښه کار دی او باید ټول وکړي. ټول افغانان چې په هره برخه کې دي باید د وطن د پوهنتونونو سره او د اکاډمیک ساحې سره تړلي پاتې شي.
د جرمني د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، ژوند مو څرنګه تیریږي؟ څه ډول مصروفیت په باره کې مو ووایست چې مصروفیت مو څنګه دی؟
دلته خو سروان صاحب نوي راغلي یو، اول خو د دوی شرط دا دی چې ژبه به زده کوي. د ژبې د زده کړې هغه ډېره بیسک یا بنسټیزه مرحله مې تېره کړې. اوس دغې ژبې په زده کړه باندې لګیا یم چې صرف د ډاکټرانو د متخصصو دپاره ضرور وي، او عین وخت کې زمونږ اسناد هم منل شوي. دوی د زمونږ اسناد ترجمه کړي د ډاکټر په توګه، دوی ډېر ډاکټرانو ته ضرورت لري. نو په دې لنډ راتلونکو کې به زه په یو روغتون کې وم، او اوس هم د ځای نه د ډاکټرانو سره په رابطه کې هم دوی سره کښېنم په روغتون کې. خو رسمي کار مې د هغه نه وروسته پیلېږي، د ژبې د تکمیل نه وروسته، ځکه د دوی په اصولو کې ژبه شرط دی، د ژبې نه نه کېږي. او هغه د ډاکټرانو دپاره یو څه په لوړه سویه ژبه په کار دی. نو صرف د ژبې مسله ده، نور څه خاص ستونزه نشته. دلته ژوند نارمل دی، ماشومان هم درسونو مکتبونو ته ځي، کومه خاصه ستونزه نشته.
وایي چې جرمني ژبه نسبتا سخته ده، ستاسو تجربه څنګه ده؟
او په دې کې شک نشته چې سخته ده، خو یو څه غم پکې شته چون سیستم لري. هر ژبه چې سیستم ولري د هغې زده کول بیا ډېر سخت نه وي. نو یو څه پیچلی دی، د انګریزي نه قواعد ډېر دي، خو د پښتو سره ورته والی ډېر لري چون انډو یوروپین ژبې دي، او د پښتو سره هم په د فونیټیک په برخه کې، هم د ګرامر په برخه کې، هم د لغات په برخه کې زما په نظر ډېر ورته والی لري. زما دپاره دومره سخته نه ده د ژبو سره. یو زما شوق ده، او بل د دې ژبې ورته والی دی هغه سره، د پښتو سره. دغه دوه عوامل دي چې زما دپاره یو څه نسبتا اسانه کړي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، فکر ودا ډېر مننه، خوشاله اوسه.
ما خوب لیدا پخدارو چې زت سر پخنایو، پژې پژې خبرې غزله خالیو پنوایو. ما خوب لیدا پخدارو چې زت سر پخنایو، ما خوب لیدا پخدارو چې زت سر پخنایو. پژې پژې خبرې غزله خالیو پنوایو، ما خوب لیدا پخدارو. ما څخه کتابې پکې واړه غزلونه، ولما څخه کتابې پکې واړه غزلونه. لتا سره میناوي د ګلزار په تماشایو، لتا سره میناوي د ګلزار په تماشایو. پژې پژې خبرې نظر خالیو پلوایو، ما خوب لیدا پخدارو. مطرب راته لورایا patarunu lindai kishayo motre vratala vraya patarunu lindai kishayo pampasir jaruje mujhe mahva panavayo.